په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري غړې کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه له احمد الله و.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د کورمې د بشاره سیمو اوسیدونکو په پیښور کې د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړې ده. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی زر افغانستان ته سفر وکړي او استرالیا د ټینس لوبغاړي نواک جوکوویچ ډیپورټ کړل. د خبرونو تفصیل. د کورمې د بشاره یو شمیر اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د دوی په سیمه کې د مشرانو هدفي وژنې مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي او د خلکو ترمنځ د ځمکو شخړې د هواري کړي. پرون د پېښور پرس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د مظاهرینو وینا وه چې حکومت دې په سیمه کې له خلکو غټې وسلې هم غونډې کړي. په احتجاج کې شامل قیوم منګل مشال ویډیو ته وویل چې د یو منظم سازش لاندې د سیمې د مشرانو وژنه روانه ده او حکومت یې په مخنیوي کې ناکامه دی.
مونږ د 2014 نه 2022 پورې مسلسل ټارګټ کیږو. مونږ مشران ته تحفظ نه دی ملو په سیټي پړچنور کې. مونږ ضرورت پخېږي. مونږ نادر حالت دو. مونږ ایڈمنسٹریشن ټول حالت نه دی. مونږ پړچنور خلک حالت تھی نو کاینلی مونږ ته تحفظ روکړل شي.
بلخوا د کورمې مرستیال کمشنر ډاکټر افاق وزیر مشال ویډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغه ضلع کې هدفي بریدونه شتون نه لري، بلکې وخت په وخت د شخصي شتمنیو ترس کې دشمنیو په ترس کې د خلکو وژنې کیږي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي. د نوموړي وینا وه چې په بشارایو کې د ځمکو د شخړو د هواري لپاره یې جرګه جوړه کړې ده او هیله ده چې ډیر زر به کار پیل کړي. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی زر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام مشال ویډیو ته وویل چې دوی به له پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت افغانانو او په ځانګړي توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه په مهمو مسایلو خبرې وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر کره نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو د پاکستان ډانو رسپانې تیر ورځ د پاکستانی چارواکو له خولې ویلي چې د هغه هیواد یو لوړ پوړی پلاوی به د جنوري پر 13 کابل ته ځي. وسلوالو تیره شپه د پېښور په فقید آباد کې یو دینی عالم وشتلې دی. د پولیسو په وینا شیخ عبدالحمید تیر ماخستن له مدرسې کور ته روان و چې موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. د پېښور پولیسو یو ډی ایس پی علمزیب خان نن سهار مشال ویډیو ته وویل چې په حمله کې شیخ عبدالحمید وژل شوی او د هغه ورور شیخ محمد جوبل دی. د پولیسو په وینا حمله کوونکي تښتېدلی دي او د پېښې مقدمه درج کولو وروسته پلټنې یې پیل کړي دي. پولیسو دا نه دي ویلي چې حمله د ذاتي دښمنۍ په وجه شوې که تر شا یې بله وجه ده. د حملې ذمواري هم چا نه ده منلې. د برتانیا د ترهګرۍ ضد چارواکو تر هغې وروسته له امریکایي چارواکو سره په قضیه کې همکاري پیل کړي چې د امریکا په ټکساس ایالت کې د یهودانو پر عبادتخانې د یو شمېر کسانو د یرغمل کوونکي پیژندګلوي وشوه. دغه 44 کلن تن ملک فیصل اکرم نومیږي او برتانوي وګړی و. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټکساس په خده ترهګرۍ اقدام بللې دي. د جنوري پر 15 د ټکساس له ډیلس خار سره نږدې په کولیول سیمه کې یو کس د یهودانو په عبادتخانه کې څلور کسان تر شاوخوا 10 ساعتو یرغمل کړي وو. وروسته د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی کارکوونکي عبادت ځای ته ننوتل او د هغه کس په وجلو یې څلور واڼه یرغمل شوي کسان روغ رمټ راخوشي کړل. د برتانیې پولیس وایي د ترهګرۍ ضد چارواکي په دې لړ کې له خپلو امریکایي همکارانو سره په رابطه کې دي. او استرالیا د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نواک جوکوویچ ډیپورټ کړ. د سربیا نواک جوکوویچ چې د کووډ 19 واکسین یې نو لګولی استرالیا ته تر رسیدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخ شو او ویزه یې لغوه شوه. جوکوویچ او ورسره پلاوی چې یو توقیف ځای کې ساتل کېدل پرون د میلبرن هوایي ډګر ته ورسول شول او د دوبۍ په لور یې پرواز وکړ. تموا چې نواک جوکوویچ نن د استرالیا د ټینس په آزادو سیالیو یا آسټرېلین اوپن لوبو کې ګډون وکړي. جوکوویچ نه وار د استرالیا د ټینس د آزادو لوبو اتلولي ګټلې ده. دا اتر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د کورمه د بشرو سیمه اوسیدونکو پرون په پیښور کې د یو احتجاجي مظاهرې له لارې حکومت وغوښتل چې دوی امنیت ټینګ او د ځمکو شخړې هوارې کړي.
ټارګټ کیږو موږ مشران ته تحفظ نه دی ملو په سیټي پړه چنور کې موږ ته تحفظ راکړل شي.
د بنو جان خیلو هم پرون په یوه جرګه کې پریکړه وکړه چې حکومت د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو یو ځل بیا به احتجاج پیل کړي.
مخکې مزل د پرو لای عمل جوړوي د نیژو مطالبه کې مسلم پرسن وي امن امن بحالي وا اف آی آر ختمول وي.
خپل ټولنیزو شبکو د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د هنرمندانو د سپکاوي او د هغوی د موسیقۍ آلاتو سوځولو ویډیو د هنر مینوال زخت ډېر خپه کړی دی.
د مړه ولس د ویدو ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو رش پرې تلای او لستر کوم ورته وخت کې وڅېدې.
هله د مشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنۍ موضوع د کورمې د بشرو یو شمېر اوسیدونکو پرون د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت په سیمه کې د هدفي بریدونو د مخنیوي، د ځمکو د شخړو، د هواري او له ولسي خلکو د درنو وسلو ټولولو په څیر غوښتنې وکړې. احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې حکومت د سیمې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی، خو د کورمې ضلعي انتظامیه دا تور ردوي او وایي په دې سیمه کې هدفي بریدونه نشته بلکې خلک په شخصي دښمنیو کې وژل کیږي. د انتظامی چارواکو په خبره د خلکو ترمنځ د ځمکو د شخړو د هواري لپاره د یوې جرګې له لارې کار روان دی. د تاریخ اورگزی رپورټ چې د مظاهرچیانو پر شعارونو پیلېږي.
دا نارې د بشرو یو شمېر اوسیدونکو په پېښور کې د پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه ووهلې. دوی هغلته د اتوار په ماسپښین دا مظاهره تر هغې وروسته وستلې چې په بشرو کې د مدګي کلي له مالي خېلو سره د ځمکې په سر نښته وشوله. په احتجاج کې شامل د بشرو محمد اکبر خان وایي ځمکې غصب کیږي خو حکومت یې مخه نه نیسي چې دغه صورتحال دوی تشویش کې اچولي.
تجاوزات روان دي. د بشری د شمال په اړخ کې غټي غټي کلاګانې شوې دي چې هغه د شپې ګجربو پورې وای و کلا ده. اصل کې کشيري د په مال د کاغذاتو پیټوري ګردور صدر کنینګوي او تحصیلدار سره د ما په مال کاغذاتو کې نیوي. نو نن زه هم زه دستخط کوم د ما د سر هم قلم کړل شي ولی چې زه به قضاوت سره به زه دعوه کوم او کشيري په مال د کاغذاتو کې وي نو ولې د ما سره ظلم کیږي.
په بشرو کې مالی خیل د جراند په ځمکه د ملکیت داوه لري چې ورباندې د هغوی سو واره له مدګي کلي خلکو سره جنگونه هم شوي دي. یو بل احتجاج کوونکی سید ګل وای کله هم جنگونه پیل شي نو پکې د غوټو وسلو استعمال کیږي او زیاتوي حکومت ولې د هغو اخودل شي وسلو پر ضد کاروایی نه کوي چې د سیمې امن یې له خطر سره مخامخ کړی دی.
موږ دې ته نه پیږو چې خاص کر ضلع کورم ته حکومت څنګه بي وسره وزیرستان بیجاوار سوات ټول جنسه باندې څه وکړل څه وسره ونه کړل. نن حکومت دې ته بيواسه شوی دی یا بيواسه دی وجه څه ده؟
احتجاج کې شامل د بشرو قیوم منګل وای د مشرانو هدفي وجنه روانه ده چې دا هر څه تر یو منظم سازش لاندې لا ډېر وخت راهیسې سره کیږي خو حکومت ور باندې سترګې پټې کړې دي.
موږ د 2014 نه اوس 2022 پورې ستنه 2022 پورې مسلسل ټارګټ کیږو موږ مشران ته تحفظ نه دی ملو په سیټي پړه چنور کې ویلې چې هغه موږ اډمنستریشن هلته نوس دی موږ ضرورت پیښېږي موږ نادر هلته دو موږ اډمنستریشن ټول هلته نوس دی موږ پړه چنور خلک هلته تھی نو کانلی موږ ته تحفظ راکړل شي.
بلخوا د کورمې ډیپټي کمشنر ډاکټر افاق وزیر وای په علاقه کې امن یې ډېر په مشکل راوستلې او څوک به دغې ته نه پرېږدي چې خرابې کړي. چارواکي زیاتوي د چا هم هدفي وژنه نه ده شوې بلکې چې څومره خلک هغلته په نخښه شوي دا هغوی خپلې ساتي دښمنیانې دي. ډاکټر افاق وزیر دا هم ویلي په بشرو کې د فریقینو ترمنځ موجود د ځمکې تنازعه د حل لپاره څلورویشت کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغه به ډېر زر په دغه لړ کې مثبت فیصلې وکړي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 شپېته، 14,500، او ول از در اته سو اتیا کیلو هرتز.
د بنو جانی خیلو یو ځل بیا د یوې جرګې له لارې حکومت غوښتي چې د دوی د سیمې د امنیت په مخه خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د جرګې ګډونوال وایي دوی پریکړه وکړه چې که حکومت د دوی امنیت ټینګ نه کړل او ورک کسان یې ورته پیدا نه کړل نو د یو پراخ احتجاج لپاره به تیاری ونیسي. جانی خیلو د تیر کال په مارچ او بیا جون میاشتو کې هم د خپلو دې غوښتنو پوره کېدو لپاره احتجاجي ناستې کړې وې. د سیمې انتظامي چارواکي ډاډ ښیي چې په جانی خیلو کې د نامنې پیښو د له منځه وړلو لپاره پوره کوښښ کوي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د بنو جانی خیلو د جنوري په 14مه یو ځل بیا سیمه کې د لویې جرګې د لارې حکومت نه ورسره شو ژمنو پوره کولو غوښتنه کړې. جانی خیلو کې شوې دغه جرګه کې د سیمې ګڼو ځوانانو او مشرانو ګډون درلود. د دوی په وینا یو سلویختې یا کمیټه هم جوړه کړې چې سیمه کې په امن امان، سیمه ایزو ستونزو او خلکو ترمنځ شخړو هوارولو کې به کردار لوبوي او حکومت یې که غوښتنې پوره نه کړي نو د راتلونکي لایعمل پریکړه به کوي. د جرګې او غونډې یو منتظم لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې لا هم مطالبې یا غوښتنې نه دي پوره کړې چې د تیر کال مارچ او جون په میاشتو کې د پرلتونو ختمولو په بدل یې ورسره کړی وې. لومړی غوښتنه یې سیمه کې امن باوري کول دي.
جرګه چې کیمه وشوه دا د زړې جرګې په تسلسل کې وه چې مصره حکومت و دې کړې وې چې تاسو څومره غو مطالبات دي هغه میجو سر ته رسوي. خدای نه وو ته میاشتې پیرا شوې هغه مطالبه یې سر ته نه دي رسېدلې. تر اوسه په امن باندې غا د سې اقدام نه دی غوښتي. نن بیا ځنې خلکو مو قومي جرګه وکړه او په هغه کې ډېر سخت پریکړې وشوې. قومي سلوشتای جوړ شو مطالبات په عملی کول کې او دغه قومي سلوشتای حل ځل کې کومر وشوي مخکې مزل د پورو سو لای عمل جوړوي. د میجو مطالبه کې مطلب مسنګ پرسن وی امن او امن بحالی وا اف آی آر ختمول وی سره طریقې تی چارې چې کیمې دي هغه مشتره مطلب حکومت ودا کړی چې دا زه تاسو درکو نو دغه په اوله سره دا وشوه راون اتوار په ورځ باندې بیا مهمه جرګه کیږي.
د جانی خیلو دغه جرګه په اړه مو چې کله د بنو زلی انتظامی او امنیتی چارواکو نو پختل نو یو والا چارواکی چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې هم د بنو مرستیال کمیشنر له جانی خیلو سره جرګه کړې. دوی ته یې هر ډول اطمینان ورکړې. د جانی خیلو ډېرې غوښتنې پوره شوې او پوره کیږي. سیمه کې د پخوا په پرتله امن پر ځای شوې او هڅې روانې دي. د سیمې لپاره ترقیاتي پیکیج منظور شوې او ډېر زر پې کار هم پیلېږي. جانی خیلو مشران وایي چې لومړی سیمه کې امن غوښتنه ده چې زر عملي شي. د پرلتونو په دوران ورباندې جوړې مقدمې لا نه دي ختم شوې چې زر ختم شي. نیول شوي کسان یې رها شي. سیمې لپاره ترقیاتي پیکیج هم زر عملي شي. جانی خیلو تیر کال د مارچ په میاشت کې د غلطه د څلورو ځوانانو مړو مندل کې دو پس اته ورځې او پس د جون په میاشت کې د سیمې یو مشر ملک نصیب خان وسلوالو لخوا وژل کې دو پس اته ویش ورځې پر لت کړی وو چې وروسته یې حکومت سره مذاکراتو پس دغه پرلتونه ختم کړي ول. دوی وایي د هغو پرلتونو په بدل ورسره شوې ژمنې لا هم پوره شوې نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں لگی د خیبر پختونخوا د ټرافیکو ادارې افسران وایي په خیبر ضلع کې د ټرافیک قوانین عملي کړي چې هدف یې د دوی په خبره د ټرافیکي پیښو کمول او د خلکو ژوند ژغورل دي. دوی وایي د قبالي ضلعو ګاډي چلوونکي کسان باید ډرایوینګ لایسنسونه ترلاسه او ټول قوانین عملي کړي کنه د خلاف ورزیو په صورت کې به هغوی جرمانه کیږي. تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورٹ کې.
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دوه ورځې په خیبر ضلع کې د ټرافیک قوانین عملی کړل شوی او په دې باندې خلکو ته پوهه ورکول کیږي او د ډرایوینګ لایسنسونو جوړولو لړۍ هم پکې پیل شوې. د خیبر ټرافیک د دفتر چارواکي وایي تر اوسه په ټوله ضلع کې څه باندې 6000 کسانو ته ډرایوینګ لایسنسونه جاری شوي. ځایي ټرافیک او هاي وې ټرافیک په تیرو دریو کلونو کې تر اوسه مختلف ٹریفیکی خلاف ورزیو کی سباندی شپیته زرا چالانونه کټ کړي او په دې مت کې سباندی 3 کروڑ روپے جرمانه تری را جمع کړي. د خیبر ضلع د ٹریفیک او های ویز ڈی ایس پی مظهر خان مشال ریډیو ته وای وس په قبایلی ضلعو کې د ٹریفیک قوانین عملی شوی او ډرورانو لپکار دا چې خپل لایسنسونه جوړ کړي.
ڈرائیونگ لائسنس تے مکھ کے گل بہار کے وہ ضلع تراغل ہے ڈرائیونگ لائسنس چی چالا ملوشی اغول چی کم دے یو ذمہ واری تغشی و اسرا ایجوکیشن امیر کا چی تا گورنمنٹ آف پاکستان دے طرف او ڈرائیور شوی تے بے خپل زن نہ زیاد چی کم دے دا بل خیال کوی عمدہ شان دے چی کم دے ہیوی ٹریفک چی کم دے مو پابندیم کور وی وغه پک روانا کڑی دو می دلنا چی ڈیرا ہدا پورا ہو چی کم دے کمائی پک راغلن دے او انشاءاللہ مکھ کے عمدہ کوشش دمو دے چیرا در ڈسٹرکٹ خیبر دے ٹریفک دے حادثہ دونا دمو محفوظ ساتو دے خلق دے جان مال حفاظت کو مونږ ډرایورانو لمم چې کوم د مودا خاصته چې د ټریفیک د وډنانو سره چې کوم د تاون کوو دم د تاسو خدمت د پاره ولړ دي.
د جمرود یو فال صدیق پردای وای چې د خیبر درې په لوی الار په دستی توګه ټرافیک سمبالول او حادثه کنټرول کول مشکل کار دی خو په کار ده په را روان وخت کې پرې د حادثه رقم شي.
او د مونږ د ټرافیک چې څومره مسایل دي د ډیولپډ سیټي په طرز باندې به دا هم ان شاء الله تعالی معاشان دي کار کوي چې دا ټرافیک نظام چې کوم دی دا د ټیم سره اپډیټ کی دولا ٹریننگ ویر کی او وسرا عام اولس کیم دے دغے پارا دی اویرنس کوششو کی گاڑی چلاولو پارا دے لائسنس ضرورت وی دے دا سی یو پروسیس باندے پکار دے چوشی چی اول خلقو کی دا اویرنس او دا آگاہی او دا شعور را استلو پارا اقداماتو شی چې د لایسنس د موږ لپاره ډیر زیات ضروری دی.
په 2013 کې د 15 مېنی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هلته د پولیسو ٹریفک او عدالت نظام غزول شوی او په مرحله وار توګه ورته نور یو شمیر محکمې هم ور روانې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو په پاکستان کې د کورونا وایرس او میکرون بڼې په تیزی سره خپرېدو ته په پام د دې هیواد هوا بازار ادارې په الوتکو کې سورلیو ته د خوړو پر ورکولو بندیز لګولی دی. د پاکستان د کورونا وایرس د څار مرکزي اداره وایي د تېرې اونۍ په پرتله په هیواد کې د اومیکرون بڼې ناروغانو شمیر سیوا شوی دی. ډاکټران بیا وایي خلک د وایرس په اړه پر حکومتي لارښوونو سم عمل نه کوي. ان سی او سی پر صوبایي حکومتونو غږ کړی دی چې د وایرس د مخنیوي لپاره اعلان شوي اقدامات عملي کړي. تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې.
پاکستان سیول ایویشن اتارټی د جنوري پر 15 نیټا په ټویټر باندې لیکلي چې د جنوري له 19 نیټې یعنی له نن څخه به په هیواد کې دننه پروازونو کې مسافرانو ته ډوډۍ او د خوړو نور توکي نه ورکول کېږي. اداره لیکي چې دا ګامې د کورونا اومیکرون بڼې د مخنیوي په خاطر اخیستې دي. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د کورونا اومیکرون بڼه په تیزی سره د خبرېدو په حال کې ده. د کرونا وایرس د څار او کابو کولو ادارې NCOC د وایرس په اړه ورځني رپورټونو کې جاج واخیسته سي، نو معلومیږي چې یوازې په تیره یوه اونۍ کې په اومیکرون بڼې باندې د اخته کسانو شمیر تر 50% زیات شوی دی. ادارې د جنوري پر 14 نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې په تیر شواروز کې 4020 کسان په کرونا وایرس اخته شوي، چې همدغه شمیر یوه اونۍ وړاندې د جنوري پر 9 نیټه 1502 و. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د میډیسن څانګې مشر ډاکټر محمد نور وزیر چې پر کرونا وایرس یې پلټنې کړي وایي چې د وایرس د نورو پاڼو په پرتله اومیکرون بڼه ډیره په تیزی سره له یو کس څخه بل ته لګیږي. د ده په وینا باید دا جدي واخیستل سي.
دا یخه خبره ده چې وجل او دغه د کوي دوره لکه څوره ډلټا کول ورسره ورسره تدې یو ډبل ته خورېدو چانس ډېر زیات وي. نو خلکو ته پکار دي چې کب ایس او پیز دي، ایس او پیز دا یو بل لرې لرې ساتل، باس کچول، بے ضایا ٹوخیدل یا پرج د کول، د دې خیال دي اوس خلق اب تک شاتی ساتی.
د اومیکرون وایرس خپرېدنی پاکستان د کرونا ل 15 چپې سره مخامخ کړی دی. 13 چپا د کرونا ډیلټا بڼې وا چې د تیر کال سپتمبر میاشت کې زور کم شوی وو. خو د اومیکرون ل زیاتېدو سره د پاکستان د وایرس د څار ادارې NCOC د جنوري ل 12 نیټې څخه ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. ادارې صوبایي حکومتونو ته ویلي چې د وایرس د مخنیوي لپاره دي پر لارښوونو عمل یقیني کړي. د خیبر پښتونخوا پبلک هیلت اسوسییشن مشره ډاکټر سایما عابد وایي چې د حکومتي اعلانونو باوجود زیاتره خلک پر لارښوونو عمل نه کوي.
دلته خو زه بالکل نه ګورم چې خلک آفیشلز یا چې خلک چې کم یو دی هغوی ماسک اچولي. ډېر کم خلک دي خیبر پختونخوا کې چې کم یو ایس او پیز پراپرلی فالو کړي لګیا دي. او مخکې چې کم یو څلور ویوز راغلي هغوی کې لږ ډېر هم سنسو خوځتا، ففت ویو کې چې کم یو دی هغوی هر یو کار چې کم یو دی بس بالکل هغه خپل سیفټی میجرز بالکل نه کوي. ایس او پیز خو اړوشته نه دلته. او د هغوی سره چې کم یو دی آفیشل ګورمنټ دی طرف نه هم داسې
هم دا خبره د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر فیض اڅکزی هم کوي. خوای باید حکومت په سختی سره د وایرس په اړه اعلان شوي اقدامات عملي کړي.
گورنمنٹ چې کوم ایس او پیز دي هغه باندې عمل درآمد ډسټرکټ لیول سره تھرو ډسټرکټ اډمنسټریشن چې کوم دی او خلکو ته انفارم کی سره. دوم زموږ چې کوم میډیا دا هغه باندې کې ډېر کلیدي کردار ادا کوي سره چې هغه تھرو میډیا گورنمنٹ او چې کوم زموږ میډیا هاوسز دي چې هغه خپل آگاهي پروګرامز وچلوي او خلک برته اویر کی سره خلکو ته آگاهي ورکړي سره چې باید دغه را روان سره. درم چې زموږ تیز کم خلک دي کم چې هینڈ واشنگ دي کم چې د ماسک استعمال دي یا یو بل سره فاصله اخستل په دې کې هغه کداش درې شان موږ وک سره په د هغه د لاسه چې کم دا نوې د مکرینز کم لیر راغلي سره نو هغه چې دی په ډیر حد باندې هغه کمیدای سره.
د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د واکسین لګولو کمپاین ته هم دوام ورکړی دی. د وایرس د څار او قابو کولو ادارې NCOC د جنوري پر 15 نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې تر اوسه پورې 1 کروڑ 65 لکه زیاتو کسانو ته د واکسین یو ستن لګول شوی ده.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
سرلرنه د ننګرهار په ګډون په ټول افغانستان کې ماشومانو ته د پولیو واکسینو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د جنوري پر 14 د ختیځ زون خبریالان د پولیو په اړه یو ښوونیز سیمینار ته وربدلي ول او د پولیو په دغه ناروغۍ په اړه ورسره هر اړخیز معلومات شریک کړل. په سیمینار کې د خبریالانو وغوښتل شول چې د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ولسته د خپلو رسنیو له لارې عامه پوهاوی ورکړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې شتون لري. زمونږ د خبريال دا رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې نن د جنوري په 18 نیټه په ټول افغانستان کې د پولیو پر ضد د 200 واکسینو د تطبیق درې ورځې کمپین پیلېږي. په جلال آباد کې د یونیسف نړیوالې ادارې د جنوري په 14 نیټه د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو ته یو ورځنی ښوونیز سیمینار جوړ کړی و چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ او لغمان ولایتونو د سیمه ییزو رسنیو یو شمیر خبریالانو ګډون کړی و. په دې سیمینار کې د پراجکتور په ذریعه خبریالانو ته د پولیو پر تاریخچې سربیره د پولیو د خپرېدو په عواملو او له دې وایرس د مخنیوي په لارو چارو ار اړخیز بس وشو او له خبریالانو وغوښتل شول چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ولس ته پوهاوی ورکړي. د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو یاد ښوونیز سیمینار د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ګټور وباله او ژمنې وکړي چې په دې برخه کې به ولس ته د خپلو راپورونو له لارې پوهاوی ورکوي. په لغمان ولایت کې د رغون راډیو خبریال ایمل خوشبین چې په دې ښوونیز سیمینار کې ګډون کړی و مشال راډیو ته وویل
ډیر ګټور ورکشاپ و چې څنګه دغه ساري ناروغي یو انسان نه بل ته انتقالیږي او د مخنیوي لپاره باید موږ څه وکړو او خبریالان کوم مسؤلیت لري چې د مایک له لارې ولس ته هغه پیغام ورسوي. نو انشاءالله چې له دې وروسته موږ لاړو خپلو رسنیو ته خپل ولس ته به دغه پیغام رسوو چې څنګه کولی شو له دې ساري ناروغۍ څخه زموږ ماشومان خوندي اوسي.
په کونړ ولایت کې د زلا رادیو ټلویزیون خبریال احسان الله وطندوس وویل په دې خونی سیمینار کې چې د پولیو په اړه څه زده کړل د خپلې رسنۍ له لارې به یې ولس ته وړاندې کوي.
یونیسف د خوانه موږ ته ټریننګ راکړل شو د پولیو خاړه چې پولیو څه ډول ناروغي ده او د څه ډول رامنځته کیږي او انشاءالله په راتلونکي کې به موږ د خپلې رسنۍ د لارې خلکو ته عامه پوهاوی وکړو او موږ ډیر څه زده کړل. موږ به خپلې تجربې له اورېدونکو سره او خلکو سره شریکې.
په ننګرهار کې د کلید راډیو د نشراتو مسؤول فقیر محمد فقیرزی هم د پولیو په اړه د دې خونی سیمینار ګډونوالو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه به وکړي چې په خپلو راډیو خپرونو کې د پولیو په اضرارو او د واکسینو په ګټو خلک خبر کړي.
نننی د پولیو په تړاو جوړ شوی پروګرام ګټور په دیو چې موږ پکې ډیر زیات معلومات ترلاسه کړل او په راتلونکي کې مو پلان دادی چې په خپلو ریپورټونو کې عام خلکو ته هغه چې د پولیو د واکسین په تړاو معلومات نه لري او یا غلطو تبلیغاتو د هغوی د دې واکسین تطبیق مخنیوی کړی دی معلومات ورکړو او هڅه به تر ډیره دا وکړو چې په راتلونکو کې په خپلو پروګرامونو کې د خپل مسؤلیت پر اساس د پولیو یا د فالج د اضرارو په تړاو د پولیو د واکسین پر ګټو باندې ولس خبر کړو.
د یادولو ده چې په 1940 زیږدیز کال په افغانستان کې د پولیو تطبیق پیل شو. په 1940 زیږدیز کال د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین پیل شو چې په کال کې 4 دورې په مسجدونو کې ماشومانو ته 200 واکسین ورکول کېدل خو هغه مهال په منظمه توګه د پولیو پیښې نه ثبتېدې. خو په 2000 زیږدیز کال کې د واکسینو کمپاین له جومات نه کور په کور د تطبیق چاري او د پیښو ثبتېدل پیل شول. خود 2021 زیږدیز کال د اگست په نیمایي کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول یو ځل بیا د کور په کور د واکسینو د تطبیق پر ځای په مسجدونو کې د واکسینو د تطبیق اجازت ورکړل شو چې د 2022 زیږدیز کال د واکسینو د کمپاین لومړی کمپاین به هم د کورونو پر ځای په جماعتونو کې تطبیق شي. په ننګرهار کې د یونیسف نړیوالې ادارې مسؤلین وایي چې د پولیو پر ضد په دې درې ورځنی کمپین کې به په ختیځ زون کې تر 1,000,000 پورې هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کم وي د واکسینو 2 ورکړل شي. پولیو په نوره نړۍ کې محوه شوي. یوازې افغانستان او پاکستان هغه دوه ملکونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس گردش کوي او د مخنیوي لپاره یې وخت په وخت د واکسینو کمپینونه تطبیقیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوردونکو تاسو هم د اوس مشال رادیو ته وګی په پیښور کې د مخام پینځنی می بجې شوې د خبرونو لنډیز له احمد الله اورو.
د کورمې د بشارو یو شمیر اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د مشرانو هدفي وژنې مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي او د خلکو ترمنځ د ځمکې شخړې دې هوارې کړي. پرون د پېښور پرېس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د مظاهرینو وینا وه چې حکومت دې په سیمه کې له خلکو غټې وسلې هم غونډې کړي. بلخوا د کورمې مرستیال کمیشنر ډاکټر آفاق وزیر مشال ویډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغه ضلعه کې هدفي بریدونو شتون نه لري، بلکې وخت په وخت د شخصي دښمنیو په ترڅ کې د خلکو وژنې کیږي چې دوی یې د مخنیوي هڅې کوي. تاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی زر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون ماښام مشال ویډیو ته وویل چې دوی بل پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت افغانانو او په ځانګړي توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه د مهمو مسایلو خبري وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر کرنه ته نه د پډاګه کړي، خو د پاکستان دانو رسپانې 13 ورځې د پاکستانی چارواکو له خولې ویلي چې د هغه هیواد یو لوړ پوړی پلاوی بعد جنوري پر 13 کابل ته ځي. وسلوالو تیر شپه د پیښور په فقید آباد کې یو دینی عالم وشتلې دی. د پولیسو په وینا شیخ عبدالحمید تیر ماخستن له مدرسې کور ته روان و چې موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. د پیښور پولیسو یو ډی ایس پی علمزیب خان نن سحر مشال ویډیو ته وویل چې په حمله کې شیخ عبدالحمید وجل شوی او د هغه ورور شیخ محمد جوبل دی. د حملې ذمہواری چا نه ده منلې. د برتانیا د ترهګرۍ ضد چارواکو ترهغي وروسته له امریکایي چارواکو سره په قضیه کې همکاري پیل کړې چې د امریکا په ټیکساس ایالت کې د یهودانو پر عبادت خانې د یو شمېر کسانو د یرغمل کوونکو پیژندګلوي وشوه. د غتسلور سلويخ کلن تن ملک فیصل اکرم نومیږي او برتانوي وګړې دی. او استرالیا د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نواک جوکوویچ ډیپورټ کړ. د سربیا نواک جوکوویچ چې د کووډ 19 واکسین یې نو لګولی پرون د میلبرن هوایی ډګر ته ورسول شو او د دوبۍ په لور یې پرواز وکړ.
نمشال ریډیو لند خبرونه اوس یو بل موضوع. د برتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کرونا وبا د بډای خلکو شتمنۍ نور هم ډېرې کړې دي، خو برعکس بېوزله کسان بیا نور هم زیانمن کړي دي. دا رپورټ چې پایلې هم نن خپرې شوې ښیي چې د نړۍ په کچه همدا نابرابري هر ورځ د څه باندې 20,000 کسانو د مرګ لامل کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورت له اسد الله لودین اورو.
د اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د 10 تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې 2 برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسیدلې ده. په ورته وخت کې د وبا له پایله د نړۍ په کچه له 1.2 میلیونو ډیر کسان د بیوزلۍ خواته بیول شوې دي. اکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د اکسفام موسسې په راپور کې راغلي د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډای خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډای شوي. دا په دې معنا چې د وبا له پایله په هر 26 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور له مخې د نړۍ لاس تر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د اکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایا او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بېوزله کسانو، ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالي، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړه کیږي. د اکسفام په راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي چې له مخې په بېوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یو ځایه ډکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ
احتیاط ملو کرونا وائرسا جغورلش.
اردن کو یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورونا سره د نقدو پیسو د ویش پروسه پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف چارواکي پر اړمنو کورونا د نقدو مرستو د ویش لپاره پرون نورستان ته تللي ول او هلته سلګونه کسانو ته مرستې ورکړې. یونیسف ویلي اړمنو سره د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار د پیسو ویش دی چې دوی په خبره غوي کولی شي خپلې اړتیاوې ورباندې پوره کړي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د یونیسف چارواکي وایي تیرو شلو کلونو کې دوی لومړنۍ نړیواله اداره شوه چې کارکونکي نورستان ته ځي او هلته له خلکو سره مرستې کوي.
دلته پرون کې هوا ډېره سړه ده، د شپې تر منفی 15 پورې رسیږي.
د یونیسف د نغدو پیسو د مرستو یو تنظیمونکي نن کې ووپین له خپل همکارانو سره د نورستان مرکز پارون تللې. هغه په یو پیغام کې زیاته کړې چې د ژمي پر مهال اړمنو ته د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار همدا د نغدو پیسو ویش دی.
دلته د نقدو پیسو د ویش یو مرکز ته راغلی یو چېرته چې کورنۍ پیسې ترلاسه کوي، څو خپلې اساسي اړتیاوې کولی شي چې ګرمې کمپلې اخلي، خواړه یا د ماشومانو د درملنې، د دغو ښځو اسناد کنټرولېږي او وروسته به پیسې ورکول شي.
پارون سره لدی چې سخت واورو پوښلې او مواصلاتي لارې هم ستونزمنې دي، خو بیا هم د مرستو د ترلاسه کولو لپاره لری او نږدې سیمو ګڼ اړمن د مرستو د ویش مرکز ته ورغلي. د پارون یو اوسیدونکي چې پیسې ترلاسه کړي وایي،
زه په دې پیسو باندې خپل ماشومانو ته خواړه واخلم، د غوی لپاره به ګرمې ژمنې کالي هم واخلم.
د یونیسف لارې پر اړمنو د نغدو پیسو د ویش لړۍ تازه پیل شوې. تمه ده دمګړې د نورستان په ګډون په دریو ولایتونو کې 15,000 اړمنو او بېوزلو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. ملګري ملتونو له څو اونیو راهیسې افغانستان ته نغدي پیسې استوي او بیا یې د خپلو بېلابېلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه په اړمنو خلکو باندې ویشي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف افغانستان څانګې مرستیال فاروق ادریان دومون په خپل ټوټر باندې د یونیسف د نغدو پیسو د ویش کارکونکي ستایلي چې په سختو شرایطو کې اړمنو ته مرستې رسوي. ښاغلي دومون زیاته کړي، دا ډېره لویه لاسته راوړنه او غټه خبره ده چې یونیسف د افغانستان په ډېرو لرو پرتو سیمو کې اړمنو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. د یونیسف دغه چارواکي زیاته کړي چې په هر ډول شرایطو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې هوډ لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې روان ژمي کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، ځکه له دې ډلې اکثر له سختې لوږې سره مخ دي.
تمشال ویډیو د سې شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ،
په 1:30 بجا
د مشال رادیوي مجله،
په 2 بجو
سروي،
په 2:30 بجو
تورتمونه،
په 3:30 بجو
د رڼا په لور،
په پاو کم 4 بجو
د کرخي په غاړه،
په 4 بجو
په خوست کې د رسنیو استاذي او خبريالان وایي په وروستیو میاشتو کې د دوی ستونزې ډېرې شوې او که مسؤلې ادارې ورته پاملرنه ونه کړي ممکن یو شمېر رسنۍ وتړل شي. د هغوی په وینا د رسنیو د مالي سرچینو کموالی، د هغو لپاره د واضح خپرنیزې تګلارې نشتون او پر وخت معلوماتو ته نه لاسرسی د دوی له مهمو ستونزو څخه دي. په خوست کې دا مهال 44 رادیوګانې او 6 سیمه ییز ټلویزیون چینلونه فعالیت کوي. نجیب الله الوخیل معلومات لري.
په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل کارکونکي کم کړي او د رسنیو ګڼ خبریالان بیکاره شوي دي. دوی زیاتوي که مسؤول نړیوال او داخلي ادارې د ستونزو حلولو ته پام ونکړي نو ډېری رسنۍ به وتړل شي. په خوست کې د کلید راډیو سیمه ییز مشر نوراجان بهیر مشال راډیو ته وایي وروستیو سیاسي بدلونونو د رسنیو فعالیتونه اغیزمن کړي دي.
ډېرو رسنیو خپل کارکونکي کم کړي دي، خپرونې کمې کړي دي. په مالی برخه کې پخوا ځینې ادارې وې، حکومتي بنسټونه و چې هغوی بېلابېلې خپرونې سپانسر کولې یا اعلانات ورکول، هغه هم بند شوي دي. نو په دې وروستیو کې رسنیو ته هم په مالی برخه کې هم د بشري قوې په برخه کې مشکلات پیدا شوي دي او که ډېر لنډ وخت کې مسؤلي نړیوالې او داخلي ادارې په دې برخه کې توجه ونه کړي زه فکر کوم چې ګڼې رسنۍ به وتړل شي.
د ژمن تلویزیون کارکونکی اکبر یاسینی وایي اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې یو شمېر رسنۍ مجبورې مجبوری شوی چې خپل فعالیتونه ودروي.
په اقتصادي برخه کې دی بخي داستون سره دوی مخ دي چې ډېرې رسنۍ مجبوری شوی دي چې خپل نشرات بند کړي، او همدا ډول د نشرات په برخه کې کوم څه چې دوی خپلې پاره کې هم دوی له محدودیتونو سره مخ دي. دوی په خپل زړه لکه مخ کې چې دوی غوښتل په خپل نظام کې چې راپورټ وکړي یا کوم خبر جوړ کړي، هغه څه نشي کولای. دلته محدودیتونه وضع شوي دي چونکه رسمي دوی ته نه دی ویل شوي، بار بار له دوی شپې غوښتنې شوي دي چې باید داسې پالیسي غوره کړي چې هغه د اوسني نظام د چوکاټ سره برابر وي.
آزاد خبریال بختاجان بختیار بیا د اقتصادي ستونزو ترڅنګ رسنۍ ته پر وخت معلوماتو نه ورکول د دوی له مهمو ستونزو څخه بولي.
مالی مشکلات یو ترڅنګ معلومات ته نه لاسرسی دی. اسلامي امارت د خبریالانو په برخه کې د رسنۍ په برخه کې دغه مشخصه کړنلار نه درامسته کړي، هغه ته نه ده خدلی چې دی په کړنلار لار شي.
د زرغون تلویزیون خبریال نور الله نوري وایي اوس په دې ولایت کې د خبریالانو د دفاع بنسټونو خپل فعالیتونه تړلي او دوی داسې آدرس نه لري چې خپل ستونزې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
هغه بنسټونه چې د خبریالانو د خوندیتوب په موخه یا په نوم یې په دغه ولایت کې پروژې پلي کولې، له تحولات وروسته هغه هم له منځه تللی دی. اوس داسې مرجې نشته که موږ ته خدای مکه ستونزه جوړېدا یا پېښېدا، موږ له ستونزو سره مخ کېدو، موږ ولاړ شو خپله ستونزه له هغې بنسټ سره شریکه کړو.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي رسنیو سره په یو نظر نه دي چې دوی ته پر وخت معلومات نه ورکول کېږي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
همیشه د پوره موږ ژورنالیستونو ته دي چې تاسو ازودنه راتلی شئ، تاسو په مقابل کې هیڅ ریکارډ نشته. د دوی نه مې غوښتنه هم دادو چې دوی باید د اسلام ارزښتونه او د افغانستان ارزښتونه په پام کې ونیسي. دویمه دا چې په منفي شیانو سي ونه ګرځي، که چېرته دوی منفي شیانو لټوي نو هغه سل مثبتونه دی هم هغه مثبت ټکي هم روخلي. دوی د جمعي د اطمینان د آرامښت لپاره باید کور وکړي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه پکې څه ناڅه ډېر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خبرونو سربیره څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور تلویزیونونه او اولس مهالنۍ چاپي رسنۍ په فعالیت بوختې دي. خو د طالبانو له حکومت وروسته د چاپي رسنیو د نویو ګڼو خپرېدل نه دي تر سترګو شوي.
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانانو پورې نکړي دي چې سو اپین سو یا بورر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې د وربند مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي،
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
پر ټولنیزو شبکو هغه وی ویډیو تند خبرګونونه پارولی چې پکې د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کیږي او د هغوی د موسیقۍ آلات سوځول کیږي. د تیر کال اگست میاشت راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په هغه هیواد کې پر موسیقۍ بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې شنونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند د هغوی ملي ارزښتونو او کلتوري اساسو ته لوی ګواښ ګڼي. تفصیل په دې راپورټ کې چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د جوړې او د جنورۍ پر 15 پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې ویډیو د یوې برخې له غږه پیلېږي. په ویډیو کې لیدل کیږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ او ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14 مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځګې نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي د دوهګونکو په چاګدونکو د ځاځیو اصلي اوسیدونکي، او موږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفګان، هغه خلک چې د پلار نیکنه د میراث پاتې دي او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدا کارونه به کول اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس همدا حال به وي. تر اخره مې د ویډیو ورځ پرې دلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅېدې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود رامات دی. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام دپاره د دولت په سطحه هیچا کار نه دی کړی، ځکه استیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا دی چې له بهره غږ راوچت کړو. مونږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیو غره مې اوسو تر د مخ کې راوته چې وځي خوشی نه کړ. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ماغه جنگ په ډولونو پاتړونو ترمنځ لای دی چې موږ جنگ ګټلای دی، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبره هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کېږي له ما څخه دغه اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافره یې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي لري، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوی مکلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوی او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو. لسګونه زده کوونکي یې چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمست د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی و. سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنونکو افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ټول سرنې اتن تپا منګې رباب دا خو د پیړیو پیړیو نه زموږ په اجرو کې خلکو به په دې کې مشغولم کوله، او زموږ دا چې کوم فوک لټریچر یا زموږ ولسی ادب چې دی په هغه کې زموږ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی، او زموږ ځوانان چې سره هغې پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني. په دغې شروع تباه کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زموږ سندره وجل دي، زبوک موسیقی وجل دی، زبوک شناخت وجل دی. دی دی لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چندر کړه، جنډه کې څه نقص شو؟ نو دی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوبي خلک دي. دی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کیږي، بس له آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاچاه دي. ډېر مشکل وخت دی، بد وخت دی، او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشا ونکړي، ځکه چې دی چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي.
د ملکانی او پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نو موږ چې د سندر مو وجنی په نوم یو شعري ټولګه هم لري، زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. د هغې هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول، او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک را وستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خواوشا کې چې دا عملونه کېږي، نو دا زموږ شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو دا د هغې په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بد اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره، د امن لپاره دا مخ په وړاندې لاړ شي، او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي. پکار چې مونږ د خپل ستونزه، د خپل خبره هغې ته ورسو، خدای نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقونو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوي چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اوس نہ ڈولشتا نہ اتنشتا
د جنازے او د وعدہ د ڈوڈی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چحال دی
خیواردو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بج لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر منت باغو ترکو
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارا تشدد نلے ری لارا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پا جوانده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
مشال ریډیو د اردوونکو د پیښور تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ په خپل یو رپورت کې ویلي تیر کال د روغتون ایمرجنسی ته د ټرافیکي پیښو شاوخوا 14,000 ناروغان ورغلي ول. د روغتون د یو ویان په خبره دا شمیره د 2020 زیږدیز کال په مقابله کې 1500 زیاته ده. د پیښور د ټرافیک پولیسو یو ویان بیا وایي د تیر کال په مقابله کې د ټرافیکي پیښو له وجې په مرګونو کې 0% کمی راغلی دی. بلخوا د پاکستان د شماریاتو محکمې د 2021 زیږدیز کال لپاره په رپورټ کې ویل شوي چې په تیرو شپږو کالو کې په هیواد کې د شو ټرافیک پیښو 80% په خیبر پختونخوا کې شوي دي. تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ د اطلاعاتو څانګې په یو خپور شوي راپور کې ویلي چې په 2021 کال کې د 14,000 نه د زیاتو ټرافیکي پیښو د قربانیانو درملنه کړې. د جنوري په 15مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد روغتون د اطلاعاتو د څانګې مشر محمد عاصم وویل چې په دې 14,000 کې ډیری هغه پیښې وې چې د پیښور په بیرابیلو سیمو کې شوې وې چې پکې ګڼ شمېر تنکي هلکان په یوه پایا د موټر سایکلو کرته بونو کول له عمله د مرګونو حادثو ښکار شوی ول.
د الارج ایمرجنسی ډپارټمنټ چې کوم دی هغه د شپې ټولو نغټ ایمرجنسی ډپارټمنټ دی. د پکال 2021 کې تقریبا 14,000 د اکسیډنټ زخمیان او مړي چې کوم دی هغه الارج سره ورل شوی دی. په دې کې الارمنګ خبره دا ده چې زیاتره پکې دا چې کوم دی بایک والا یعنی موټر سایکل والا پکې زیاتره پکې هغه او ینګ ایج والا قانون پکې ډیر داسي و چې پکې زیات پکې مړم شو زیات پکې مازورم شو. نن سبا دا ون ویلینګ ډیر زیات کیږي پکې پیښور کې.
د محمد عاصم په خبره د 2021 کال دا شمیره د 2023 کال د ټرافیکي پیښو د شمیرو نه 1500 زیاته ده. دا شمیره یوازې د لیډرینګ روختون په خپور شوي راپور کې پټاګه شوې ده. مشال لیډیو د پیښور د دوو نورو خیبر ټیچنګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس د اطلاعاتو د څانګې نه په 2021 کال کې د ټرافیکي پیښو د تفصیل غوښتنه وکړه خو د ژمنې باوجود هغوی دا تفصیل شریک نه کړو. د ټرافیکي پیښو په اړه د پاکستان د شماریاتو د محکمې لخوا د 2021 کال د دسمبر په 6مه په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په هیواد کې 80% ټرافیکي پیښې په پنجاب او خیبر خبر پختونخوا کې کیږي. د راپور لمخه په تیرو شپږو کالو کې په هغه هیواد کې 18,322 پیښې رامنځته شوې چې 30% پکې مرګونی پیښې وې. په دغو کې په مجموعي توګه 30% په پنجاب او 20% په خیبر پختونخوا کې شوې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې نیوز ورځپاڼې ته د پولیسو یو پخوانی افسر افضل شګری په خیبر پختونخوا کې د زیاتو ټرافیکي پیښو په اړه ویلي چې په هغه صوبه کې سخت موسمي حالات او په غرنۍ سیمو کې د سړکونو پیچلې جوړښت د دې لوی سبب دی. ټرافیکی پیښو په اړه یو نړیواله ویبپاڼه ګلوبل روډ سیفټي وایي چې په پاکستان کې د ټرافیکی قوانینو او محفوظه سړکونو د نظام ذمہوار د مواصلاتو وزارت دی، خو دغه وزارت سره د محفوظه سړکونو په حواله کوم مشخص هدف نشته او هغه هیواد د نړیوال معیار د ټرافیکی قوانینو په عملي کولو کې هم پاتې دی. خو د خیبر پښتونخوا د ټرافیکو د پولیسو ویاند شهاب خان وایي چې په ولس کې د ټرافیکی قوانینو په اړه د اګاهۍ د متواترو کمپاینونو له امله په 2020 کال کې په ټرافیکی پیښو کې د کمښت رجحان راغلی دی.
2020 مقابله کې 2021 کې ایکسیډنٹ هم کم شوی دی، روډ ایکسیډنٹ، او په هغه کې چې کوم جانی نقصان شوی په هغه کې هم چې کوم دی 19% چې کوم دی د 2020 مقابله کې 2021 کې کم راغلی دی. دا غوړ لپاره ګوره زموږ ایجوکیشن ټیمونه چې کوم دی مختلفو سېکټرو کې چې کوم دی زموږ ایجوکیشن ټیمونه دی ایجوکیشن ورکې دی حواله سره کوم د ټریفیک قوانین دي چې په دې مطلب هر چا لپاره دي چې څنګه په نورو صوبو کې چې کوم دی لکه اوس اسلام آباد ته چې لاړ شو دغه خلک یې ښه پوه شي هغه ځای لپاره دوی پوهوي، او دلته د پوهې باوجود هم چې کوم دی د دې مطلب دي د ټرافیک رولز نه فالو کوي.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د شمیرو له مخه په تیرو شپږو کالو کې په سند صوبه کې 15,000 او په بلوچستان کې 2,500 ټرافیکي پیښې رامنځته شوې دي، خو په خیبر پښتونخوا کې دا شمېره دا چې آیا د ټرافیکی قوانینو د عملي کولو او محفوظه سړکونو د نظام په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت څه تګلاره لري او کنه، د دې پښتنې لپاره مو د ترانسپورت په برخه کې د اعلی وزیر محمود خان ځانګړي مشاور شاه محمد خان سره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نه شو.
د مجید بابر لدی رپورت سره د خبرونه د پای شیبو تر رسیدو اوردونکو د خبرونو لنډیز له احمد الله اورو.
د کورمې د بشارایو یو شمیر اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د مشرانو هدفي وژنې او مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي او د خلکو ترمنځ د ځمکې شخړې دې هواري کړي. پرون د پېښور پرېس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د مظاهرینو وینا وه چې حکومت دې په سیمه کې له خلکو غټې وسلې هم غونډې کړي. بلخوا د کورمې مرستیال کمیشنر ډاکټر آفاق وزیر مشال ویډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغه ضلع کې هدفي بریدونه شتون نه لري، بلکې وخت په وخت د شخصي دښمنۍ په ترڅ کې د خلکو وژنې کیږي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی زر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون ماښام مشال ویډیو ته وویل چې دوی بل پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت افغانانو او په ځانګړي توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه د مهمو مسایلو خبري وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر کرنه ټنه د پډاګه کړي، خو د پاکستان دانو رسپانې 13 ورځې د پاکستانی چارواکو له خولې ویلي چې د هغه هیواد یو لوړ پوړی پلاوی بعد جنوري پر 13 کابل ته ځي. وسلوالو تیره شپه د پیښور په فقید آباد کې یو دینی عالم وشتلې دی. د پولیسو په وینا شیخ عبدالحمید تیر ماخستن له مدرسې کور ته روان و چې موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړي. د پیښور پولیسو یو ډی ایس پی علم زیب خان نن سحر مشال ویډیو ته وویل چې په حمله کې شیخ عبدالحمید وجل شوی او د هغه ورور شیخ محمد جوبل دی. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. د برتانیا د ترهګرۍ ضد چارواکو ترهغي وروسته له امریکایي چارواکو سره په قضیه کې همکاري پیل کړې چې د امریکا په ټکساس ایالت کې د يهودانو پر عبادت خانې د یو شمېر کسانو د يرغمل کونکي پیژنګلوي وشوه. دغه څلور څلوېښت کلن تن ملک فیصل اکرم نومیږي او برتانوي وګړی دی. او استرالیا د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نواک جوکوویچ ډیپورټ کړ. د سربیا نواک جوکوویچ چې د کووید-19 واکسین یې نو لګولی پرون د میلبرن هوایي ډګر ته ورسول شو او د دوبۍ په لور یې پرواز وکړ.
د خبرونو له دې لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا احمد الله او زمونږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه ترنغواړو. د خدای په امان.